زندسوانان لور زدکری یا تحصیلات وکری خو وظیفه نسنی ولی لوی عامل داده چې په ادارات کې د دوی څخه آدمی پیسې اخیستل کیږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کیږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمن دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي، بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغېز نه دی پاته سوی.
چې زم د یوزوان په صفت د دغه حالت څخه کړیږم، او که چیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتري احساس به کوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډیری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل:
پساد خو د ټول افغانستان پساد روان کړ، تو خدای ته داسې فکر وکړه چې څومره پیسې راغلې په دې پیسو کې، مونږ ته څه ګټې وکړله؟ خو نه سړکونه جوړ شو، نه پلونه جوړ شو، نه ډنډونه جوړ شو. دا سرچپه دې مونږ مشران روان دي، داسې وړ وړ ډنډونه په داسو کې جوړ شوي وای، هغه دې مونږ وبوالې ایران پاکستان ته تللې. پساد خو زیاتي لکه نه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لیرې کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کنفرانس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کنفرانس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصرو لپاره خپل رول تر سره کړي، او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پر اختینو هڅو، د نشه یي موادو د کارولو پر منع کېدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
And steps towards self-reliance.
پومپیو همدارز زیاته کړې چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتلونکي یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو په تمه دی. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څه باندې 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد د مبارزې تر څنګ یې ښه حکومتولي هم مهمه بللې ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپیلاینن د ژنیو کنفرانس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی، داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens for managing.
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطح لومړیتوب لري، او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې د مخه د ژنیو کنفرانس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان سول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل د مخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند بخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپلې ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید یو ورستۍ ګام یې د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري، همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار سمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته په یوه لیک کې ویلي و چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډو په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د جنیف تر کانفرنس د مخه لیکلې وو له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه غوښتي چې خپل مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروط کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه ښکال لسلو څخه شپاړس امتیاز ترلاسه کړی وو او له یو سلو اتیا هیوادونو څخه په یو سلو درې اویم کتار کې راغلی وو. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارو پوه او د ایکو د همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې ول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادي ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقه تجربه شته. په دې لاندې موده کې کچېرې اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم کې چې فساد ډېر ژر لا بینه. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې د خلکو رول هم مهم بولي چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلاسول. اوس خلق دې ته پته مده چې وګوري که سول راسي نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند دې څه ډول وي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میو منی. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړي. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغلوم لري څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا تالوزی ډیره وسبه ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوي لټولې پاکي او صفایي سره لنجدې څخه احساس کړي. پاستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ پوګو هوا ته پورته کیدل، بیا خپل ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې خاپيري جوړ کړي، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم خی خسته ورته جوړ کړي. امدا فکر او هوا ته د خطل او شوق او زوق د دې سبب شو چې الوتکه یا طیارې جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي
الوتکه ته طیاره ځکه وایي چې طیر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاس ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشو. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د غونه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1944 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو او د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هېواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د غونو وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1386 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي.
دا د سالنګ په غروبه څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیاره څخه لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس و، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنی داسې ویلی شو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده فضا کې. نو په هوا کې چې هر څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې هکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته، یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکې